دا ازادي راډیو د دې سات په خبرمن کې احمد شبر لتا سره يم تخنیکی چاري شمشاد ستران مختوري السلام علیکم په افغانستان کې د روسي خونړیو بریدونو پر علت ولسمشر غنی شخیدلې وړاندې بده دې ترڅنګ د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر سرګندونی خبرې کړو چې وای طالبان به سولې ته مجبور کړو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو ترڅو مخکې خبرونه له سالم محمد صالح
ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري ځان منځوي کوي د غزنی چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله نه شپېته دولت ضد وسله وال وژل سوي د عراق دولتي پوځیانو د کردنو له پیشمرګه جنګیالیو سره نن جګړه وکړه د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه دي چې ځان منځوي کوي محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د دولسمې غونډې په پیل کې دا څرګندونې وکړې
امروز شما به کابل میاین
نن تاسو کابل ته راځئ چې د کرکې نهیلۍ او تاوتریخوالي تر حملې لاندې دی دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیغام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي
د دې دوه ورځنی کانفرنس عمده هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربتوب ترسره کیږي افغانستان غواړي د ورېښمو لارې د پروژې له طریقه په اقتصادي لحاظ د سیمې له هیوادونو او اروپا سره وصل سي د غزنی ولایت چارواکي وای پاندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله نه شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل دغه وسلوال چې بهرنیان هم پکې شامل دي له تېرې شپې راهیسې د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي دي د ویل په وژل سوو کې د وسلوالو څلور مهم قوماندانان هم شامل دي د والی ویان وایي په دغه عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم وژل سوي او یو تن ټپي دی د غزنی ولایت چارواکي وایي چې پاندړ ولسوالۍ کې پیل سوي عملیات لا هم ادامه لري د وسلوالو طالبانو بیا په ولسوالی کې د افغان سرتیرو د وژنې او د ولسوالی د محاصرې ادعا کړې ده بلخوا دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دوه اویا مخالف وسلوال وژل سوي دي دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 15 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې یوولس نور وسلوال ټپیان سوي هم دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په وژل سویو او ټپي وسلوالو کې د هغوی سرګروپان هم شامل دي د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې بلخو د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې له دواړو لوریو شپږ ویشت وسلوال وژل سوي د والي ویان عطاالله خوږیاڼۍ نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دغو نښتو کې چې له 15 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې
تر دا مهاله د دې نښتو په پایله کې څوارلس وسلوال طالبان دولس داعش دا وژل شوي دي اته داعش او پنځه وسلوال طالبان ټپیان شوي دي همداراز اته ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او څلور نور ټپیان دي
د ننګرهار د والی ویان وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو لپاره تازه پوستي جوړې سوي او نن له بې ځایه سوي کورنیو سره د اجلو مرستو لړۍ هم پیل سوې ده د عراق دولتي پوځیانو د کردانو له پیشمرګه جنګیالیو سره نن جګړه وکړه دا په داسې حال کې ده چې د عراق دولتي ځواکونه هڅه کوي د عراق د شمال په دغو سیمو کې چې کرد جنګیالیو له داعش ډلې نیولي ځای پر ځای سي دغه شخړه د کرکوک ولایت شمالي شارګوټي التون کوپرو ته څیرمه پر یوه مهمه لار چې د اربیل د جنوب په 50 کیلومتره کې پرته ده سوي ده اربیل د عراق د کردانو د کورواکي سیمې مرکز دی دا جګړه په داسې حال کې ده چې درې اونۍ مخکې د کردانو په کورواکي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه وسوه چې بغداد غیر قانوني بللې ده په کرکوک او نورو لنجمنو کوردمیشتو ساحو کې د سپتمبر د 25مې د ټول پښتنې ډیری برخوالو له عراق څخه د جلا کېدو په پلوي رای ورکړه د اروپایي ټولنې رهبرانو پرون د امریکا د ولسمشر له مخالفت سره سره د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون سره خپل تعهد بیا تایید کړ د 2015 میلادي کال تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي خو د اروپایي ټولنې مشرانو د ولسمشر چم د اندېښنو په ځواب کې په یوه اعلامیه کې د تهران د بالستیک میزایلو پر پروګرام او هغه څه انتقاد وکړ چې لویدیځې د ایران لخوا په منځني ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهل بولي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په یوه غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تم سي. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبي اسیا ته خپل اولنۍ سفر پیل کړی دی. به پاکستان او هند ته هم لاړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ باید د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ پر ستراتیژیک ثبات له خبرو اترو د پام وړ نتیجو تمه ونه لري. سرګی لاوروف نن په مسکو کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل د منځني واټن اټومي توغندیو د مخنیوي تړون په ټپه د ریدلي حالت سره مخامخ شوی دی. د ایله داو بل چې واشنگټن د خپلو هغو تورونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پکې ویل سی وی روسیې له دې تړون څخه چې په 1998 میلادي کال کې اور باندې سلاسوي سرغړونه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل مسکو له دغه تړون څخه د واشنگټن د احتمالي سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې لري. د پر واشنگټن تور پورې کړی چې د خپلو بیغوریو په اړه یې چوپتیا غوره کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو علت څه دی؟ ولسمشر اشرف غني وایي
فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیکې چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د سی آی ای مشر وایي طالبان به د سولې خبرو ته کښېنه وو. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر لدی تور مهم خبره و چې وای کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیره اونۍ له یرغملو خوشی شوه 15 کاله په پاکستان کې اوسېده. کدا سی وی پاکستان ولی ویل چې دا کورنۍ له افغانستانه پاکستان ته راغلې و. د سیاسي چارو کتونکو اعجاز خټک وای
پاکستان دا موضوع چې کوم ترګل دی هغه پاکستان کې نشته دغه نوتی او افغانستان کې مختلف ځایونه کې پټ دي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ته له مرکز څخه مرستندوی ځواکونه په ځنډ رسیدلي. د سیمې ولسوال وړاندیز لري
وزارت داخله کې وزارت دفاع کې امرجنسی شعبه باید ایجاد کړي چې هغه لږه کې پیږې جایته هم البسه واشه ورسوي او هم مهمات ورسیږي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي رادیو روانه خبرونه اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تروریستي ډلې او ملاتړ کوونکي پوهیږي چې له دې وروسته له سختو فشارونو سره مخامخ کیدونکي دي. ښاغلی غنی چې نن یې د ورېښمو لار د ښاروالانو په دولسمه ناسته کې خبرې کولې وویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپله له تباهۍ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق وایي هر وخت چې د سولې خبرې ګرمې شي د دولت وسلوال مخالفان خپلو حملو ته زور ورکوي. له کابله دا سجرادو خبريال اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تروریستان په هیګی چې د جنگ په میدان کې افغان ځواکونو ته ماتي نشي ورکولای. خغلی غنی چې د جمعې په ورځ دوري خمولار د خاروالانو په دولسمه ناسته کې خبرې کولې یو وار بیا په وسلوالو مخالفینو د سولې غږ وکړ او ویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپل د تباهۍ سره مخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوه په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیکې چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې بایلودین کړي نه موږ.
ښاغلی غني وویل د تروریزم ملاتړ هیوادونه چې خپل پایښت د تروریستانو په ملاتړ کې ویني باید پوه شي چې په دې سره ځان منځوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ډلهیزو حملو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د ډلهیزې حملې له امله د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د ملي اردو 340 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. له دې وړاندې د پکتیا په امنیه قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو په ډلهیزه حمله کې د کورنیو چارو وزارت پر وینا 40 پولیس او 21 ملکیان وژل شوی او له 150 ډیر ټپیان شوی دی. د همدې اونۍ په اوږدو کې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښته. د حملې داسې مهال پیل شو چې د افغانستان د سولې په اړه د عمان په مرکز مسقط کې څلور اړخیزه ناسته پیل شوې وه. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي هر وخت چې د سولې خبرې ګرمېږي د دولت وسلوال مخالفین خپلو حملو ته زور ورکوي. ښاغلی محقق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغان ځواکونو وروستۍ خونړۍ حملې باید نړیواله ټولنه متوجه کړي چې تروریزم د نړۍ ورانوونکی دی. د وای نړیواله ټولنه هم باید دې ته متوجه کړو چې د تروریزم خطر یوازې افغانستان ته نه رسیږي، بلکې که دا پدیده پراختیا پیدا کړي نو ټول انسانیت ترې متضرر کیږي. ښاغلی محقق همداشان وویل چې که څه هم افغان حکومت د سولې خبرو ته ژمن دی، خو د وسلوالو ډلو پر ضد به له پوځي لارو هم ګټه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول هیواد کې د حمله کولو په حال کې دي او معلومیږي چې افغان حکومت د خپلو سرتیرو د وینو بدل اخیستو ته ژمن دی. د دې وزارت ویاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې زموږ قوتونه د دښمن په ورکولو باندې، د هغوی په سرکوبولو باندې بوخت دي. دا زموږ د سرتیرو د وینې انتقام دی او په څنګ کې د افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګول.
د ښاغلي وزیري په خبر افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د طالبانو له حملې وروسته د غزنی داندړ ولسوالۍ د دې ډلې له وجوده پاک کړي. دې همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مو د افغان ولسمشر اشرف غنی په وینا واورېدل چې د وویل د ترهګرو فشار د دې لپاره پر افغان ځواکونو زیات شوی دی چې تروریستي ډلې تر فشار لاندې دي او دغه فشار په تروریستي ډلو په افغانستان کې په زیاتېدو دی. بل لور ته د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وویل چې کله د سولې هڅې زیاتې شي بریدونه ورسره په افغانستان کې ډېرې شي. او دا خبر هم لرو چې د سیایي مشر وایي متحد ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د دې ادارې مشر پرون په یوه تحقیقاتي مرکز کې د څرګندونو پر مهال د خپل حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون وویل چې امریکا به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو له هغه مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې له ځای ورکولو لاس واخلي. پامپیو په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ او د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال زیاته کړه د سولې خبرې به تر هغه وخته نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي، د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ وکړي او هلته پټنځایونه ولري. د خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې د افراطي ډلو مرکزونه د منلو وړ نه دي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین په ګډون د عمان په پلازمینه مسقط کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شوه. په همدې ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو، دوه ورځې وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې پر امنیه قمندانۍ او د پولیسو پر تعلیمي مرکز، او د پنجشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو خونړۍ حملې وکړې. د راپورونو له مخې په دې حملو کې له 130 زیات سرتیري مړه او شاوخوا 250 نور ټپیان شول. افغان چارواکو وویل د دوی تمه دا ده چې پاکستان د مسقط په غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پراخو اقداماتو ژمنه وکړي، خو د افغانستان د خونړیو حملو څپو وښوده چې طالبانو د جګړه لاره غوړه کړې ده. د سی آی مشر وویل که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډیره لږه تمه کیدای شي چې د تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. مایک پامپیو زیاته کړه چې امریکا د پاکستان د اوسني چال چلند په اړه باید له دې هیواد سره جدي خبرې وکړي او ورته ووایي چې څه ډول سلوک وکړي. د پاکستان پر ضد د سی آی د مشر سرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې ستراتیژۍ روښانه مثال دی چې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو سپارښتنه کوي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقاد کوي چې افغان طالبانو او په تېره حقاني شبکې ته یې ځای ورکړی، خو پاکستان په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي او په ځواب کې وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې د پاتې راتلو په خاطر له پاکستان څخه د قربانۍ پسه جوړ کړي.
په راپور کې مو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر یا سی آی ای د مشر په وینا واوریدل چې پاکستان باید ترهګرو ته نور په خپله خاوره کې ځای ورنه کړي. له یوې خبرتیا وروسته د سی آی ای د مشر دا څرګندونې هم در سره شریکوو چې وایي امریکایي کاناډایي کورنۍ چې تېره اونۍ له برمته و په قبایلي سیمه کې خوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې وسلوال وساتله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د استخباراتو د ادارې د مرکزی ادارې مشر یا د سی آی ای مشر د پنځشنبې په ورځ ویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمتنیول شوې وه او تیرونی را خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې برمتنیول شوې وه. خو پاکستان ویلی وو کله چې دا جوړه له افغانستانه پاکستان ته را انتقال شوه، البته مطلب یې له یو پلار یو مور او درې اولادونو ده، سمدستي له سخت دریزو وشخورل شوه. د پاکستان او افغانستان د چارو څېړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتنیول شویو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سخت دریزو په وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پرې تحلیلي راپور کې.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس مایک پومپیو په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ او دفاع بنسټ ته په خبرو کې ویل د امریکایي وګړو راخوشي کول یو لوی لاسته راوړنه وه. برمتنیول سوي کسان په پاکستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې ساتل سوي وو. دا لومړی ځل دی چې امریکا علني ویل برمته سوي کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوي وه. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي چې امریکایي وګړي کیتلین کولمن، کاناډایي میړه یې جوشوا بویل او کوچنیان یې وروسته له هغه سمدستي وژغورل سول چې له افغانستانه پاکستان ته وروړل سول. د پاکستان له دغه بیان څخه څه هدف وو او ولې یې غوښتل نړۍ فکر وکړي برمته سوي کسان 15 کاله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وو؟ په دې اړه په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپو اعجاز خټک ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې ویل
پاکستان هیڅ مدیر از دا موضوع چې د افغانستان کوم ترګر دی د افغان حقانی نن کوو طالبان نه کوڅه دي هغه پاکستان کې نشته دی نو دی او افغانستان کې مختلف ځای نشته دی هغه موقف پرانا چې دا کسان چې دلته نه راخلاص کړي او هغه نه پسته پاکستان د لوجیکل واچ دا دی چې دا اوس راغلی دا مخکې نو دای باندې له دې مخکې راځي بیا خو د پاکستان ټول موقف غلطه دی.
دا جوړه په 2012 کال کې په افغانستان کې برمتونی وسول او کوچنیان یې د بند پر مهال وزېږیدل. امریکایي چارواکو مخکې رویټرز خبري ایجنسی ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د خبري برعکس داسې هیڅ نقشه نه و چې برمتسوي کسان تر غورل کې دوه څو ورځې مخکې په افغانستان کې وو. چارواکو ویلي چې امریکا باور لري برمتسوي کسان د حقانی ډلې لخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل سوي وو. رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د یو لوړ پوړي امنیتي سرچینې له قوله وایي چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پاکستاني ځواکونو د برمتنیول سوي کسانو موټر تعقیب کړ چې د دوی په وینا له کوهارت سره نږدې کورم ایجنسی ته ننوتل. د پاکستان او افغانستان د چارو څېړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتنیول سویو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سخت دریځو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې پخپله کوي. د سیمې او افغانستان د سیاسي چارو کارپور هله احمدزی وایي پاکستان یو ځل بیا غوښتي چې نړۍ وغولوي او د امریکا کانګرس او وګړو ته ثابته کړي چې سخت دریځ په افغانستان کې دننه دي او برمتنیول سوي کسان د پاکستان په همکاري او د نظامی عملیاتو په نتیجه کې خوشحال. شغال احمد زی زیاتوی
14 کاله کې د دوی دغه زیدو نقیز اړیکې او د امریکای نرم دریز او د پاکستان همیش غولولو سیاست او دا چې همیش به د پړه په افغانستان لوري باندې چوله دغه ځتی ورستی پړه او ته رسیدلې ده. نور د تحمل وضعیت د دوړو هیوادونو ترمنځ ختم شوی ده او که چیرته پاکستان قدم اخلي واقعا دغه ځالی او دغه شبکې لمنځ وړي خو زه فکر کوم ډېر ښه پړاو به د پاکستان د بیرته د مرستو د ترلاسه کولو د دوی د اړیکو د جوړېدو او که دا کارونه کې زه په دې باور لرم چې امریکا به خپل بریدونه ښکاره توګه پرته له پیلوټ نه الوتکو له طریق نه به دا عملیات ترسره کړي او حتی مستقیم به نظامی برخورد دوی سره وسی.
پاکستانی چارواکو د امریکا د هغو ادعاو په اړه غوسه څرګنده کړه چې وایي اسلام آباد د سخت دریځو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې پر وړاندې د پام وړ اقدامات نه کوي. د برمتنیول سوي کورنۍ لره خوشی کېدو وروسته پاکستان له امریکا سره د استخباراتو شریکولو او همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړې چې په نظامی برخه کې به خپلې مرستې کمې کړي.
د غزنی د اندړو د ولسوالی محاصره ماته شوه. د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی په اندړ ولسوالی کې پر افغان ځواکونو ډلې سره حمله وکړه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا یو ډیر شفغان سرتیری ووشل شول. لدې حمله وروسته په سیمه کې جګړه دوام وکړ، ځکه د اندړو د ولسوال محمد قاسم دیسوال په وینا له مرکز څخه سیمې ته د اضافي ځواک په استولو کې ځنډ راغی. نن ښاغلی دیسوال ازادي راډیو ته وویل چې اضافي ځواکونه ورسېدلي، محاصره ماته شوې او وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. سیمه ییز چارواکي په کوم حالتونو کې د مرستو غوښتنه کوي او د مرستندوی ځواک تر رسیدو په وړاندې ستونزې کومې دي؟ احمد تکل د همدې ستونزې پر جزئیاتو د اندړو له ولسوال سره خبرې کړي. محمد قاسم دیسوال د مرکې په پیل کې وایي چې که مرسته پر وخت رسېدلې وای د دولتي ځواکونو تلفات به شایي له اوسنۍ اندازې کم و.
کچی دی پوایي دی وخت رسیدلی وای د موږ تلفات ډیر کمې دلو، اوس د موږ تلفات هم تقریبا نه نفر موږ شهیدان درو کې او څوارلس نفر زخمیان درو. شهیدان هم په وخت سره انتقال نشولو، زخمیان هم په وخت سره انتقال نشولو.
د دې کومې جګړې تاسو یادونه کوي؟
دا وروسته له انتحاري نه چې دا درې ورځې جګړې دوام وکول، دا د دې جګړې خبره کوم.
پرته له دې چې د قواو ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا کمین نیول شوی وو، نور لوجستیکی ستونزې د قواو د اکمال په برخه کې او د لوجستیک د اکمال په برخه کې کومې دي؟
لوجستیکی ستونزې همیشه موجودې دي د قواو د اکمال په دغه کې د مهمات وو چې دغه ته لکه سره کوم چیز جنگ روان ده، په هغه اندازه باندې باید دوی ته مهمات ورسوي او په هغه اندازه باندې دوی ته البسه ورسوي، په هغه اندازه دوی ته عشه ورسوي. دلته ګوره موږ د اشیله ستونزو سره پرسنل مخ په مخ شو، له لوږې سره، له تندې سره مخ په مخ شو. قطع د اغوستلو کالي پاته نه شو خلکو ته، کمبلې او دغه شیان پاته نه شو چې کوم شی دی درلودلو، هغه په جنګ کې سره تخریب شو، خراب شو. او دغه دوه درې شپې چې د پرسنل هم تیرې کړې، هغه یې په یخ کې تیرې کړې. نو په دې خاطر باندې چې جنګ صحیح مدیریت کې د دې لپاره د دې صحیح آمادګي ولري، په وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، امرجنسي شعبه باید ایجاد کی چې امرجنسی شعبه په هغه لحظه کې یوه ځای ته هم البسه واشه ورسوي او هم عدلیه ورسوي او هم مهمات ورسیږي.
د سوال صاحب، کله چې تاسو د مرستو غوښتنه کوي، دغه د مرستو غوښتنه په څه طریقه کوي؟ د مخابره په وسیله کوي، په لیک کې کوي، دغه ځان په دې کې پیښیږي په اداري؟
کله وخت مفتي یو ورځ ولرو، نو بیا یې موږ د مکتوب په شکل کې کوو، د ایمیل په شکل کې کوو، او کله عجل یې نو بیا د ټلیفون او د مخابره په ذریعہ باندې کوو. د ما بخش ملکی ده، زه اکثر کارونه کوم د مکتوب په دغه باندې کوم.
یعنی دغه
زمیان سیم کوم دی اغه د مخابره په دغه باندې کوي.
یعنی دغه غوښتنه پر اسولو کې ځانټ پیخیږي دا تر مسؤل چارواکو، مثلا د دفاع او داخلي تر وزیره پورې، د ملي امنیت تر رئیس پورې نه رسیږي. مسؤل چارواکي په لاره کې غفلت کوي.
مشکل دا دی چې په وحیوات کې جنگ هم ده، یو پیچلې مغلق جنگ ده، او حکومت له صفر شروع شوی ده. ستاسو د ډیری پرتی دي د حکومت ودي خاطرم کله کله دا شی موږ ته نشي رسیدلی. د مختواوی هم په هر ځای کې مصرف دي، لکه ډیر دي هغه هم لسه.
کله چې تاسو د مرستې غوښتنه کوي، ورته وایي چې وضعیت په څه اندازه باندې جدي دی؟ مثلا د سقوط، د ولسوالۍ د سقوط خطر شته، یا مثلا دوه درې ورځې موږ مقاومت کولای شو؟ دا وضعیت تاسو ورته تشریح کوي؟
بله بله، بالکل بالکل مودا تشریح کوو. لکه تیره ورځ هم تاسو شاهدان یاست چې ما په خپل د میډیا له لارې ټول وضعیت تشریح کړی ده. مصاحبې مې له میډیا سره کړې دي، دوستانو ته مې ټلیفونونه کړي، وزیر صاحب د پاس سره ټلیفون وغوښتم، یو هم اطمینان راته خو ټول مقاماتو سره، له وکیل صاحبانو، د پارلمان سره، قومي شپږو سره، د والی صاحب سره،
د ټولو سره خبرې وکړې، مګر بیا هم په وخت مرسته ونه رسیده.
بالکل موږ هم په دې باندې دا خبره کړې چې موږ ته باید مرسته په وخت ورسیږي، او اوس هم د دې لپاره تاکید کوو چې دا څه شی نن تیر شولو دا موږ ولیدلو. بیا هم هغوی خپل کوشش کړی ده او کوشش یې کولو، داسې نه وو. وزیر صاحب دفاع ټوله شپه په ټلیفون باندې را سره وصل وو، حتی له موږ سره پیلوټان د ټلیفون له لارې وغږول. زه په دې تره باور وم چې ادارې ټول کوشش هم بیا هم وکاوو، مګر موږ وایو چې نه، چټکوالی باید راشي، جدیت راولي په خپل اداره کې. د مسلو لپاره چې تر څو د تلفاتو او د مشکلاتو او د ضایعاتو مخه ونیوسي،
داسې کوم واري شوي دي چې د مرستو پر اسولو کې ځنډ د سرتیرو مورال خراب کړی وي یا روحیه د دوی ورانه شوي وي؟
دا داسي چې مرستې زندگی یا زندېدلې دي یا کومک په وخت سره نه رسیدلې، یا هم زما جواب هم دغه ده چې نن افغانستان یو قوي اردو لري، نن افغانستان یو قوي امنیت ملي لري. زه په دې ډېر افتخار کوم چې زه یو افغان یم او له دې خاورې دفاع کوم. دا دې خاوره ده، په دې ځان ورکو، دې ته موږ مرال ورې ضعیف کړو، هېڅکله به دې موږ مرال ضعیف نه شي.
دان دړو ولسوال محمد قاسم جی سیوال.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. یو نړیواله مسله راخلو، د اروپای ټولنې مشرانو موافقه وکړه چې له ترکیې سره هغه مالی مرستې کمې کړي چې مخکې هغه هیواد ته د اروپایي اتحادیې غړیتوب ته د تیاری لپاره ورکولې. د اروپایي اتحادیې مشرانو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د پنځشنبې پر ورځ غونډه وکړه او ویل چې د ترکیې په برخه کې دا پریکړه په هغه هیواد کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د قانون حاکمیت د کمزوري تعهد له امله کړې ده. جزئیات فرشته جلال زوی پر راپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر نو ویل د اروپایي اتحادیې اجرایه برخه به له ترکیې سره د نږدې 4.5 میلیارد یورو مرستې په بندولو کار وکړي. دا پیسې ترکیې ته ورکول کېدی چې په اروپایي اتحادیه کې غړیتوب ته ځان تیار کړي. مرکل وویل دا پریکړه د دې لپاره سوي چې په ترکیه کې د بشري حقونو وضعیت په هیڅ ډول د دوی د قناعت وړ نه دی، خو په همدې حال کې وویل چې د ناټو تړون لغړی ترکیه سره د هرې لارې بندولو نیت هم نه لري.
Von meiner Seite aus natürlich die
Mala nazara pa Turkiye ki da bashari haquno waziyat pa his dawal da manalo warna dai Turkiye gam pa gam la hugo masalo che mush pa itadiya ki da gari tob la para da shartuno pato go to guru la rikeji mala arpai jora sara pa di ara che da germani wagri pa Turkiye ki la tawje prata zindani di khabari wakre aw par aghizo yo ham wajagedam. ترکیه له 2015 میلادي کال په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب په اړه خبرې کوي. د جرمني صدر اعظم وویل چې د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو مشران غواړي چې له ترکیه سره په اتحادیه کې د غړیتوب په اړه بحثونه جاري وساتي، او دا نظر نسته چې په بشپړ ډول خبرې بندې شي. زموږ په بحث کې څرګنده وه چې هیڅ ډول نوی فصل نه پیل کېږي او د ګمرکونو د اتحادیه د پراختیا په اړه خبرې نه کېږي. زموږ خبرې پر هغو پرمختګونو متمرکزې وې چې ټولو ته مهم دي. په هر حال له ترکیه سره د خبرو لپاره ډېر دلایل لرو، خو دا ډېره واضح ده چې د ګمرکونو د پراختیا امکان نشته. اروپایي اتحادیه تیر کال له ترکیه سره ژمنه وکړه چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي په بدل کې به په اتحادیه کې د هغوی د غړیتوب لپاره بحثونه چټک کړي، خو ظاهرا داسې نه برېښي چې ترکیه په نږدې وخت کې دې هدف ته ورسیږي. د جرمني د صدر اعظم په ګډون اروپایي مشرانو پرون د غیر قانوني مهاجرینو په مخنیوي کې د ترکیه د هڅو ستاینه وکړه. د ترکیه پر صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د هغه پر حکومت له دې عمله انتقادونه دي چې په وروستي یو کال کې د مخالفو اوازونو ځپلو ته شدت ورکړی. تر 50,000 زیات ترکان، بهرني ژورنالیستان او د بشري حقونو زیات فعالان یې زندانی کړي دي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه مینوال د پکتیا ولایت زجیرب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مرکزی دولت باندې غږ کوم چې نور مشرانه جرګه ولسی جرګه الله اعلان کړي.
زه یو شکایت لرم، زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم، او زما شکایت د مهاجرینو ریاست رئیس صاحب باندې ده چې زمونږ تقریبا پوره کال لپاره وشو چې مهاجرین راغلي یو، او مونږ ته د نمرې را کولو په باره کې ډېر مشکلات را ایجاد کړي. ټول مشکلات مونږ طی کړل، او اوس چې د کال کېږي زمونږ نه وروسته خلکو جمع کړل، هغوی لپاره یې نمرې ورکړي. او دارنګې داسې اوازې هم چې جعلي خلک ځي دلته هغه جوړوي او پیسو په بدل کې هغوی ته نمرې ورکوي. او مونږ تقریبا یو داسې اویا کوره راغلي وو، خو همدلته یو بې ځایه او داسې د ژوند نه کولو هلته موقعیت د مونږ پروت یو، او زمونږ داسې دا غږ هم کچارواکو ته ورسېد. تاسو نه به لا پسې مننه کوو. السلام
علیکم. السلام علیکم. عبدالله یم له زابل ولایت څخه درته پیغام پرېږدم. د لویه جرګه چې کله راځي دا د امیر کرزي په غوښتنه راځي. امیر کرزي غواړي چې په لویه جرګې خلک بیرته امیر کرزي انتخاب کړي. دا د امیر کرزي اشاری دي چې د علم خلکو ته یا د نور ولایتو خلکو ته کوي. نو امید کړی په خپله دوره کې هیڅ هم نه دي کړي، اوس بیا ګډوډي واړي دا ټول ستونزې د ده څخه افغانستان ته پاتې دي. د خدای په امان.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې نور ګڼ پیغامونه شته چې هغه به سره خبره کوو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د دولسمې غونډې په پیل کې دا څرګندونې وکړې. په دغه کانفرنس کې د ترکیې، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري. د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله نه شپېته دولس ضد وسلوال وژل سوي. د والي وایي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وسلوال چې بهرنیان هم پکې شامل دي له تېرې شپې راهیسې د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي دي. بلخوا دفاع وزارت وایي په تېرو څلورو ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دو اویا مخالف وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي د خورګانی ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. د والي ویاند وایي چې په دغو نښتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د عراق دولتي پوځیانو د کوردانو له پېشمرګه جنګیالیو سره نن جګړه وکړه. دا په اصل کې ده چې د عراق دولتي ځواکونه هڅه کوي د عراق د شمال په دغو سیمو کې چې کورد جنګیالیو له داعش ډلې نیولي ځای پر ځای سي. د اروپایي ټولنې رهبرانو پرون د امریکا د ولسمشر له مخالفت سره سره د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاټمي تړون سره خپل تعهد بیا تایید کړ. د 2015 میلادي کال تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته د خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن منند د سعودي عربستان پلازمینه ریاض ته ورسیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ باید د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ پر ستراتیژیک ثبات له خبرو اترو د پام وړ نتیجو تمه ونه لري. سرګیلا وروف نن په مسکو کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل د منځني وټنه اټومي توغندیو د مخنیوي تړون په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ شوی دی.
وسم د ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي، خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو. ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو، دغه سره مرکه کوو، نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم، د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرې دوه پاتې نسی. خو یو یادونه کوم چې هر کله نوبت ورسیږي نو پیغامونه مو خامخا خبرېږي. لومړی به ورسو د هلمند ولایت یو اوریدونکو ته چې په عمان کې د افغانستان د سولې خبرو په اړه خپل نظر څرګندوي، بیا به نور پیغامونه هم راواخلو.
السلام علیکم. ومنګ چې کومه غونډه روانه ده، دا د افغانستان د سولې د پروسې سره ډېره مرسته کوي، ځکه دا هیوادونه به په پاکستان سخت پیشه راولي تر څو د سولې له بهیر سره ټول طالبان یو ځای کړي، ځکه پاکستان پر ټولو طالبان باندې کنټرول لري او هڅه کوي چې نور به دې کنټرول څخه خلاص واخلي او افغانستان ته نور سوله راوي.
السلام علیکم، زه وکیل احمد جری ولسوالی څخه خبرې کوم. ما موضوع دغه د ډاکټرانو د جری ولسوالی کې د ډاکټرانو ته سره واسي د خپل پښتنه د څو کې کوم مریضې د خپل مریضې بیان سره کې واره د پراغه مریضې باندې هغه دوا درکنه نه یو دغه معاینه استه کستانه د وستانه شرط سره هغه دوا چې درکې نو د ډېرو پیسو له درکې چې راشه دواتو سره وخوري هېڅ فایده نه کوي. نو ما دغه ارزول چې حکومت ولي یو کمپاین پر باسي.
السلام علیکم. وزارت معارف نه غواړم چې د شیرزاد ولسوالۍ په شیرزاد ولسوالۍ په تو پېسلاو ګندماز مارکیټ سیل او داسې غټه غټه څاریاګانو کې کو دې سیل کې د کرزي په اوله دوره نه په دومره دوره باندې د جنکانو ښوونځي بند شوي دي. تقریبا په هغه وخت کې تر 15 پورې 6000 او 1200 ښوونځي نه دي چې هغه په 15 او په 1200 او په دریم سیم کې هغه د کرزي د دومره دورې نه دي. خاطر د جنکانو ښوونځي او چې بند شوي دي تر اوسه پورې بند دي. بیا هیڅ معرف او په دې کې سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړې دي او عملي کړې دي. تر اوسه پورې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ چې څومره کاریګانې دي ټول ښوونځي بشپړ بند دي. نو غواړم د معرف نه او د تاسو د رادو د لارې نه دغه ستونزه زموږ د دې نیول شي او په دې کې موږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
سلام علیکم. نوګه دا پیغام دا چې راشيری مالونه لوګه ست شو ډیر سخت هغه سره مخ شو. مالونه نه پریږدي په ځان ټول ست کړه. یې ستل اره ورځې دانګو چې یې مالونه ټول راشته وي ستل موګه د افغاني تر وینا دا موګه هو خورغامه موګه دې په ست کړو. نو مالونه دې خلاص کړو راشر کړي ټول مالونه ست شو. چا څنګه مزغو وکړو نه دې دې غوړ خاتمه شسان په نیمه مالو کوم تو کوم دې چرکړی موږ سړ څو د خدای په امان.
دا پکیا تم کني ولسوالی نه سمې ولا خلینی چن د خبرې کم فلور کوم کوم کا وختن لرم چې دا تم کني او دارمن دې دې خېله په سرک باندې کوم کار روان دی خام کار روان دی او دا کار ډیر په چټک سره بهتر سره شي او دا سرک باید پوخ شي. خام سرک هیڅ پیدا نه لري دا ډیر څه بیا خرابي.
مثلا نای د کندهار ولایت هغه څنګه ولسوالي چې یو مچر نو په ځای د الوی د پوښتنې رسیدل د نورو لري دا شپه تاسو موږ په کار سره شریک شئ. باغونه د انار باغونه یو مکتب او برباد ټول دا باغونه باید تاسو دې ته مت دې مې پرایلا چې دا په طالبان باندې چې نه څنګه ولې هغه یې راځه د ښکړ څنګه روان دی او سوري په زابل په هغه څنګه ولسوالي کې خالي دی او د دغه ځان دی د پرمول باندې د باغو چیر باندې کوي جنریټر چې مدایو مشين چاله نو دغه چیلې مو سره راځي د رومز دای له شتل وکړو چې هغه موږ غواړو یو دی دا د نور مشران اله کې دا چې جای اله کې نو مشران کټ اند ولا سوالي کله یو نه لګي نو چار وخت یې نو اخر ګل اخر ته وکړو دا موږ د دولت په ځای کار پیدا کړی چې موږ وکړو دې یو مسل کې کړه چې دا چا مو پیښ نو دا هغه څه وښنه دا څه څه د ډیر علاقه ته دوه زره څه زره په کلی پروت دی دا به د چارا چې دې تیر په کلی کې مو چې په پند کړی اخر ما دا ته مجبور کړی چې موږ ته چا وکړو کار دا راځي په طالب سره د دولت سره ودی دا افغانستان کې چانه کړی نه بسوي. وسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم. زاو دانان اند غزنی دی ولایت خبرې کوم دا هرات ته ځک کړم هم په هرات کې 1500 د هرات بنجان پراته دي نه څه پښتنه کوي د چا کال او تل نه چا درې چې وته لي تاسو ودیره مې ربانی چې د خپلوانو ته یو واج یا سلی نه ستاسو یا کوم نه ستاسو چې دې خطونه یا لدې سره یا دا و کې یا دې دا خلک ته خبر کې لا ټول هغه څه پراته دي یعنی چا ورکی د لیډي ورسې پښتنه دی او کې د خپل تله او نیمه ورور غکته مومن چې مومن په نامو باندې ورې مې پښتنه وکړه ظاهر خنه و کې نو مې د ستاسي او پښتنه دی یا یو دغه دی دی او کې خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه د کندهار څخه آزاد خبرې کوم. ما د ولسمشر څخه او د وړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په ولسی جرګه کې تر ټولو افغانستان په ټول افغانستان کې تر هر ځای زیات فساد په ولسی جرګې په وکیلانو کې دی. که دغه د وکیلانو فساد ختم شي نو په ټول افغانستان په هر اداره کې دی امنیت او سولا امن او فساد به ختم شي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې دا زما پیغام د لوړپوړ چارواکو پورې ورسوي نو ډېر امنیت او فساد به ورک او امن به راشي. او بل مې دغه هیله ده چې کم رئیسان کم مشران چې دوی په دولت کې یا په خپل د ریاستونو کې خپل کسان تاکي خپل نږدې عزیزان یا د پیسو یا د رشوت په مقابل کې تاکي ما هله دا ده چې دغه فساد ختم شي او هر ځوان ته خپل حق وسپارل شي. ډیره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم آیت الله. کومن پیشنهاد داده کو ډاکټر صاحب اشرف غنی واړی چې افغانستان د پیشرفت په لور وخوځيږي. د لوی سندونه او شړې دشتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هرې دشتې ته باید دوی وګوري چې خو د شرکتونو او د پارلمان د دغه وکیلانو کپنین نه دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کار په خپل وکړي. والسلام.
ہلو السلام علیکم. زی اسمت اللہ فریدی سے پاکستان کی مہاجرت زون تیروں اشرف غنی احمدی او مرگر ملا تو بنے گا کہوں اشرف غنی احمدی قائم سے مہاجرین قابل کی سرپناہ جائے نہ لگی ہر مہاجر روز دی دیوے رمضان کا سرپناہ ور کولشی او دا ڈالر دی وتا دی کی بڑا 300 ڈالر دی وتا وتا کولشی مہاجرین دلار کرانا دی دیر زو بلی دیر کلی دلی دی بڑا 300 ڈالر وتا وتا کولشی منن.
سلام علیکم. جسن لکندار له نو ویلی چې زنګ سوالې د هغه د اسکر کوټ د کنده کې هاش په اړه کې لمې نمبر 1 کې له ملي وزد له سلبازان څخه ما دا غوښتنه ده چې شخصن په 19 باندې د اسکر وته د کابل له بوستر باندې چې معنا د پیسې ورته ورکړ چې دا به ډیره ښه خبرې ونرمند محمد شفیع د کندهار اوسیدونکو. سلام علیکم.
کندهار سره اوسه خبر کوم چې نو په افغانستان پر د غډیر مشکلات جوړ شوی دي. کړي راځي په اسکل وځوسته کله چې سره لري پاکستان کې شي نو که چې تم په دوه خو دوه باندې د خطاوې یا نشه د دوستۍ لاسونه نه پرېږدي او تاسو په دې ډېر څه طالبان مشينه نو کړي لا کړ په خپل اداره کې چې نشه په اسکل د حکومت په خطرناک وخت او زارم چې په ټول خصوی دي چې خلي په دوه باندې وخت کېږي خپل وخت ځای کې زموږ وخت نه ځای کې په وړاندې خطر دی. دا چې کله هر ما شروع شي پاکستان فوزر نه اسلام جوړ شي پاکستان کې شي خطر شي پاکستان کې هغه چې ساده پاکستان د ضربات او پاکستان کې به خطر نه راځي ټول خطر نه شته پاکستان فور کې دی.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
منګه خدای پیغام ضرور آزادی رادیو سمنانه کوم پیغام خور کې منګه مهاجر ورو په حساب الله محمد حسن خبر کوم منګه دا درې څلور کار کوي په غزنی کې کارټونه را نوړې دي شوې مو ته سمځه کې در کوم نن ذکر کوي نه شیرا کوي هر وار چې موږ ورته منګه 2000 3000 افغاني غواړي منګه رنګ کې نه راکې دا موږ ته دې هم ذکر کوي هم جواب راکې.
وعلی السلام علیکم ضرور حضرت لیم د کلر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې پیغام هو زما دا دی ورور چې په کونړ ولایت کې څوک د نور سره ملي اردو کې قرارداد نه کوي پیرا کړل زمونږ د اشرف غنی صاحب نه دا غوښته چې راځي د فرمان صادر کړي موږ کول اردو ته نه وایو چې کول اردو کې موږ سره څوک دا نه مې مادر جمهور نه دا پیغام دی موږ ته یې نارې زمينه راو خي ور موږ د افغانستان نه موږ دی یو ګړی موږ خدمت حق نه لرو په کونړ
پکتیکا مربوط یم په هر حال په هر ځای کې مې په هر ولایت کې مې وظیفه اجرا کړې دي. ما ته تر اوسه خپل حق نه دی راکول شوی. په لومړي ساترمنی کې پاتې یم. آیا د رئیس جمهور څخه مې دا غوښتنه ده د ازادۍ راډیو د لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم؟
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ غواړو چې زموږ سره یو کومک اوسي. زموږ اوبه ډېرې وچې دي. د انارو او د انګورو باغونه مو وچ شوي دي. موږ غواړو چې ولسمشر ته زموږ دا خبر ورسي. زموږ ډېر د اوبو د خواسته په تکلیف یو. زموږ سره یو کومک اوسي. وسلام.
السلام علیکم زه یو باندې پولیسو کې زندان د دریم بلاک مافوس طرف څخه تاسو ته پولیسو کې زندان کې په دریم بلاک کې د پنځشریانو په چې دی جنې بنديان دي چې او د خلاص نیولې دي چې سي بنديان او تاسو چې سي بنديان په چاته مې وعده یو مولای شکو وال چې سي سي مو مقصد هغه په قتل ورسول او خپل ژوند د نات اخر څو لپاره ځخمیان کړ چې د اخر پرم کریم او د مدرسې مشر مثلا نو دولت چې دی دولت ټول هغه د چاک دوه فر بنديان چې هغه څنګه او جګړې سره په لاس کې نیولې دي او سیاسي بنديان په دوه نه وایي نو زموږ د مرکزي دولت له خوا سره د دې اړخ یو آیت وټه کې چې پرې د لاسه صحیح معلومات وکړه زموږ خبرې هیڅ څه نه وري زموږ خبرې څه کول نه شي نو سبب ولې خبر ورته خبر کړم زموږ د خبرو په اړه مغزې د دغه په اړه د غوښتنې د دغه سره په اړه د دې بلاک د دې په اړه چې باید صحیح تحقیقات وشي مطلب هغه څه چې دا جرم کړی دی د جرم سزا وي او سلام
ما پیغام دا به د کرامه سړي تلوار نو سي د پاکستان ارکلې وکي ګر کارونه په پاکستان کې د پاکستان تر سر لاندې ګر د فساد پروت دی پاکستان باندې د فشار او د نور کارونه باندې پر مخ وناسي والسلام
السلام علیکم علي خانم د بغلان ولایت د پیلخمنی د نوبد د سرخوټه لکلینه میزان وهلې دی د حکومت څخه د لارم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی کوشش کار نه کوي دا علم ده چې دا دغه لاسین په حال کې مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمه زما یو پیغام دی د افغانستان د مشرانو او د دفاع وزارت او د نورو غټو غټو چارواکو څخه چې موږ د ارغندا او د کندهار ولایت د ارغندا او د ولسوالۍ د ناګان د کلی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدو چې دلته موږ پر دغه منطقه کې د کندهار د ارغندا او د ولسوالۍ د ناګان د کلی په دادښته کې زموږ مځکې د ولی دي د ولی مځکې او د اوبو مو د باوریانو دي اوبه په ماشینانو په دغه شمسي اندارو راکاږو نو د چاله درې جریبه د چاله دوه جریبه د چاله لس جریبه د چاله شل جریبه چې هر یو وروره ستړي خلک دي مسکینان او دربدره خلک دي دغه د منچکې چارواکې الا کشران او کمزورې الکوان راسته زموږ باوریانو ته بس وای لوړ وتاک ته راسئ د کاله څخه زموږ څخه پنځلس زره اخلي نو که د چاله یو جریبه که د چاله لس جریبه وه که چا وصول درلودې کې نه درلودې مسکینان دربداره خلک دي نو زما د غټو خلکو سره او د غټو چارواکو څخه دغه هیله ده چې زموږ د کندهار د غټو چارواکو سره دې معلومات ونیسي کې چیرې قانوني مالیه یا د وزارت خوا یا د قومندانۍ د خوا یا د ولایت خوا زموږ څخه د مالیه په توګه اخلي خو خدای دې راوړي هغه زموږ حکومت دی زما خپل درې ورونه په داغه کې په شهادت رسیدلی دي په داغه حکومت کې نه دي کندیانو ته ګوري نه دي اعتمان ته ګوري نه دي مسکنۍ ته ګوري بس کشران لچگان الکوان یې درته راواستئ نه دي سپنزرتوب ته ګوري نه دي مشرتوب ته ګوري نه دي یو بل دغه ته ګوري بس د دې خولې وردک کړه دوی ته پیسې ورکړه یو کال نه دی دوه نه دي که چې موږ ته دي یو چیک راکوي موږ حکومت خپله مالیه خپل شی ورکوو او داسې نه یې چې وروره ارغل وغدی یو کال یو راسه اخلي بل کال یا بل وایي ما پرې ایښی دی دا بل یې اخلي بل کال یا بل دا څلور کاله کېږي زه خپله قسم په خدای دې دا روپۍ ورکوم بالا وروره پنځلس زره روپۍ پر هر باوړۍ پر هر سړي باندې دی اچولي دي دا نه زموږ ولاکه خیر دی نه زموږ ولاکه که د دولت سره کومک دی او زموږ سره دغسې ظلم کوي وسلام زما دغه پیغام ستاسو ته راډیو د لارې څخه ورسوي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زموږ له احمد
کندهار څخه خبر کوم چې د افغانستان ټول مدرسو ته پام وکړي. په دغه مدرسو کې قسم قسم حالات خرابېږي، رقم رقم مدرسې جوړېږي. هلته پاکستان لاسونه پکښې کوي. دا ټول مدرسې باید ریجستر شي، د قانون لاندې شي، او په دې کې قسم قسم ښه افغاني درسونه وسي، اسلامي شرعي درسونه وسي. داسې نه وي لکه د پاکستان ده چې ټول په خطر کې واقع شي، د افغانستان ته یو خطر واقع شي. او ټول د وزیرانو شورا ته باید داسې خواهش موږ کوو چې د افغانستان لپاره کار وکړي، د پاکستان په ضد باندې هره ورځ نوی پلان جوړ کړي، د پاکستان ته وګوري چې هر ملک په خرابو دی اختري. دغه دا ټول ملک څه ملکونه دي اسلامي د دغو سمرې سره ټولوي ورکوي او خپلو طالبان په سیلا طالبان ترکیه نور خطرناک ډول ټول ټولوي. دغه لپاره کومک کوي پاکستان په ضد هر کوم نوی پلان باید جوړ شي. دا زموږ دښمن ملک دی، زموږ دوستان دي. کارسونه خوري وخت دا شل کاله کېږي. دغه مرستې راځي د 50 ملکو دی او پاکستان جواب موږ نه لرو. که دغه لپاره باید کار وشي هر وخت د پاکستان په ضد باندې، دا زموږ لپاره لوی خطر.
سلام علیکم. زه یو د تورخم ډرایور یم. زموږ دا موټر په جلال آباد کې حکومت را ایثار کړی دی، ترانسپورټ ترافیک ورته ولاړ دی. او موږ مخکېم ټلیفون درته کړی، اوس بیا هم ټلیفون درته وکړ. کوم 15,000 روپۍ ورکو، موږ ته بیا اجازه راکوي کابل ته مخوسی. او چې 15,000 روپۍ نه ورکو، نور موټر بېغامه کلار درولی دی او موږ ته هیڅ اجازه نه راکول کېږي. وروره د ازادۍ خبریالانو له مشکل ټولو چې دا خوا صحیله کوو چې وروره کجاره چې دغه خبره چې موږ حکومت ته ورسوي، یا تا چې خبریالان دی تورخم ته را ولېږئ چې دا ډریوران په خپله ووینئ، په خپله ورته وغږېږئ ورسره، او له تورخم نه یې ونیسه وروره کجاره تر جلال آباد پورې. ټول دا څه د افغانستان غلی دي، په موږ باندې اخته دي، پیسې ټولې خوري دي. نون والا راته پراته دي، له کامه کامه راغلي دي، ټول داته پراته دي، پیسې ټولوي. وروره کې غار پلول، حکومت هم نه پرېږدي، ترانسپورټ هم نه پرېږدي. پاکستان کښې کله واره ستونزه راته جوړه کړي، هلته هم نه پرېږدي. نو دا موټر دې د څه شي دپاره نیو درولي دي او تک دوی تر غواړي؟ یا دې بالکل په بارډر باندې په تورخم باندې بند کړي، چې د پاکستان نمبر په جېټ ګاډۍ نه را پرېږدي. زه تاسې هم پاکستاني او ګاډۍ مو هم پاکستاني دي. او که بیا هم هغسې نه بندوي، نو بیا دې موږ ته اجازه را کړي. موږ دې نه ځوروي د پیسو دپاره، دا غله را وتلي دي. دا دې څوک دا غلا کوي او دا چا په اجازه باندې درېدلي دي؟ دې پوښتنه تاسې موږ ته وکړي.
بلې، السلام علیکم. ګران یم د شایسته کندهار څخه. از ما د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا خواهش دی چې په ټولو پوستو کې دې دغه کشران الکوانجې راوباسي. دغه په نشو اخته کېږي، په نور ناوړه کارو اخته کېږي، نور شاکه کارونه پکې. عمومي دې امر وسي چې د ټولو پوستو څخه دې دا کشران الکوان راټول شي. مننه د ازادي راډیو څخه.
الو، السلام علیکم. مالی سلام د تور سیږي افغانستان د غزنی ولایت ته ډیرو دوله سالي نه معلوم دی مخه شېما بلی از خدای کړی از قران تاسو ما خبرې دا غته ورسوي دا د حکومت توالو ته د پدیر بد ورس د ډیر بد حال دی. مرشکاک چې لرو نه وګلرو نه مکتب ست ما یو برشه ست نه خارج ست نه خست نه بس څو کور سره تم پریدنه پاکستان پریدنه ایران تم نه پریدي د تم نه شي بوسک نه نه پیدا کی سوی وکړي. اجي دا ما ته غاند ک چا له ما څخه نه کوله دغه ش معرف بیا وخت وای بس ما ته بزنګ وای نور خبره در ته غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم. زه میر مند ولایت کسنجن د وسوالي نه اړیکه نیولې د سنجن په وسوالي کې چې په دې شه د څه کار نه کوي.
سلامونه او احترامات. سید کریم خبر کوم د کابل بې سز ولسوالۍ نه. اوله چې وروره دا زمونږ پیغام تاسو زما پیغام نه نسوه ډېر ګیله من یم. وروره ما خو غریب خلک یو دلته بټۍ کښې خښتی اچوو. ما د پاسپورټ مسله نیولې وه او په ځاني د ایس چې وو هغه رانه وروره ډېر بل چا اساس کړ او رانه د بانک چیټونه مکمل اساس ناد رانه واغستل او څو څو واري ور نن مې سر ویشتمه ورځ ده چې ځم راځمه دلته. وروره بچیان هم دا په غاړه دي، د کار هم وته دي. ولته د سره د پښتون اواز څوک نه اوري. دا څنګه چل دی وروره؟ دا سرخ هم کار دی. سلام په احترام مخمخس.
بلې، السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ سره په تماس کې یم. نوم یې جاوید دی. زما د وزارت سره یا د لوړ رتبه چارواکو یا لوړ مقاماتو سره دا هیله ده چې په شاولي کوټ کې کوم شپنیز د شپې عملیات کېږي چې په هغه کې ملکیانو ته تاوان نه ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. ورور مسیح الله یم. د کابل نه تاسو سره په اړیکه کې یم. تاسې دا د فساد
ضد باندې دا نوی قانون چې پاس شوی دی دې باره کښې به مصاحبه اورم. یو شی ویل غواړم چې پرون مونږ میدان هوایي کتلي وو کندهار نه، زمونږ یو دوه سیاسرې او دوه دوستانو پرواز درلوده، زه مخې ته وتلم پارکینګ ته، میدان ته چې لاړلو لاندې زمونږ کاران موټر نه پرېښوده، وایي خطه سایر ده. ما چې هر څه کوشش وکړو، ما سره پخواني کار تم وو، خپل د وظیفې کار تم وو، زه هم نه پرېښودلم، نور کسان هم نه پرېښودل. ما خپل ملګري ته وویلې چې ته خی بیرون سړی سره موټر کښې وسه، زه به پیاده لاړ شم، هغې سره بیا ځای راشم یا مونږ کور ته کښې. زه میدان ته سم نه وم رسېدلی چې ګورم چې زما موټر تېر څه ما نه مخکې پارکینګ ته ورسېد. زه چې هلته لاړم ملګري ته مې ویلې چې هلته خو یې موټر نه پرېښود، ما خپل د کار وظیفې کار تر وښوده، موټر مې چې دا د کمپنۍ اے کارت لري دا هلته قومندان زه پرېنښودلم، څه څه رقم راغلی ما ته بچۍ دوه سوه روپۍ مې ورته کړل، لاس لاس مې ورته پرېښودل. نو اشرف غني چې رئیس جمهور ده، وخت چې هغه کندهار ته څه او بېرته را څه لاره ورته بندېږي، په هغسې یو وخیم حالات کښې کېدی چې دا هغه زما موټر انتحاري موټر وایي، دا یې چې په دوه سوه افغانۍ باندې پرېښوده، نو څه په مقابل کښې دغه قانونونه دا طرحې چې جوړېږي دا څه معنا لري؟ یو څوک فساد هغه فساد چا پیسې ورکړلې، وینیسه ورکوونکي اخیستونکي دواړو ته جزا ورکړه، نظر پیسو ته سزا ورته وټاکې. لکه د موادو مخدرو چې یو ګرام در سره یې دونه بندي، لس ګرامه در سره یو کیلو ګرام در سره یې دونه کاله بندي. په هغسې وخت کښې چې په دوه سوه افغانیو باندې یو موټر میدان ته ننوځي، په داسې حالات کښې چې دوی چا موټر نه پرېږدي، بیا د یو کس چې دوه سوه افغانۍ ورکړي د هغه پرېږدي، نو دې مقابل کښې دا قانون څه هغه لري؟ نور مو وخت نه نیسم وروره، ښه ورځ غواړم، مننه.
دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو مو ستاسو نظرونه، شکایتونه، ستونزې او ګیلې واورېدلې او د ژمنې سره سم مې درته خپرې کړې. خدای دې وکړي چې اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي او د هواري په برخه کې یې جدي هلې ځلې وکړي. دا هم باید ووایم چې په دې پیغامونو کې د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندېږي، دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو د نظرونو او ستونزو پر اساس جوړېږي. نور پیغامونه مو هم رارسېدلي دي، بیا هم یادونه کوم چې د خپرونې وخت همدومره دی او موږ یې په نورو خپرونو کې درته خپرو، خو تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپلې ستونزې او شکایتونه راولېږئ. ازادي راډیو په امانت سره خپروي او تر چارواکو یې رسوي. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي، در سره ویلې کوي. زما د همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.